السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بچ شوی نساج مالیم په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د پوز دره غختلو د پاکستان لخوا د فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم روز او په شمالي وزیرستان کې عملیات د خیبر ایجنسی د خلکو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او شال شمله هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واره چې همکار اسرار علم مومند درته وړاندې کوي
بے دم مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویری دی چې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو لوجه پوسټ یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری ورکړل شوی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي او د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ په غزا کې لنډمهاله اوربان عملی شوی اوزه خبرونو تفصیل د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو لوجه پوسټ یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری ورکړل شوې د پاکستان د سرکړې ډول مخې پرویز رشید پرون ویل چې پوسټ د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی نوموړي زیاته کړې چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه بلکې د ترګرو ورنکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځنو برخو کې پوسټ دغه اختیار ورکړل شوی بلخو پر په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په سرخار کې د پوز پر ځای کول د حکومت ناکامي وبلل او زیاته کړه چې د حکومت لخوا له مارچ څخه د عمران خان منې کول به کېدای د جمهوریت لپاره خطر ثابت شي عمران خان د اګست په 14 د حکومت پر ضد لنګ مارچ وستلو په اسلام آباد ډي چوکې د جلسې کولو پریکړه کړې پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې چې درنګ په تیرو انتخاباتو کې د شوو تیروتنو جاج واخلي او پراتلونکو کې د شفافه او خپلواک ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي د پاکستان د سرکړې ډول مخې په درې دیرش کسانو مشتمل دغه کمیټې چې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړې پاره پرون نوټیفیکیشن جاری شو په دې کمیټې کې د قومي اسمبلی 22 د سنټ 11 غړي شامل دي کمیټي با په دریو میاشتو کې د مختلفو وړاندیزونو جاج اخلو د ټولټاکنو عمل د صفه جوړولو په خاطر به خپل تجویزونه د قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي سپینماني وايي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنۍ څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي سپینماني په یو بیان کې ویلي ولسمشر باراک اوباما عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې انتخاباتو د ټولو رایو په بیا څېړنه یې اتفاق وکړ د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو څېړنه ټکنۍ شوې او د جولای له 23 راهیسې تر اوسه د رایو په اصلو کې څلور برخه څېړل شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت ته غوښتي چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړمې شپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې قانون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل
واقعا د افغان دولت هم همیشه دا غوښتنه کړې ده چې هغه عوامل چې دي دغه سي پیښې لامل کېږي او ګرځېدلی دي خصوصا په هغو وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي د قانون منګولو ته وسپاري ترڅو چې د نورو عبرت وګرځېږي
د یوناما ترڅنګ د بشر حقوقو خپلواک کمیشن هم په غورولت کې د ملکیانو د غبجنه غندلې ده راپورونه وايي وسلوال وړ مشبه په غورولت کې 13 مسافر پړز وجل نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په غزا کې د 1200 ګنټو اوربند عملی شوه تر دې وړاندې دوه خواوو د ملګرو ملتونو په خواست د لنډمهاله اوربند لپاره سلاح شول دا جنگ بدی ولوسی وګړو ته د بشری مرستو رسولو په خاطر شوی چې هدف یې وګدمهاله اوربند ته لار هوارول دي اسرائیل په وزویل دي چې دوی به جنگ ودروي خو د وسلوالو لخوا د استعمالیدونکو سرنګونو لټون به جاری ساتي بلخوا په غزا کې د حماس وسلوال ډلې یو ویان ویل دي چې ټولې فلسطین ډلې به د دغه لنډمهاله اوربند پابند وي تر دې وړاندې د اسرائیل امنیتي کابینې د امریکا د بنو سر وزیر جان کیری لخوا د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ جان کیری چې په قاهره کې وو د وړو کښتل لپاره د وو ورځو د جنگ بندۍ غوښتنه وکړه نوموړی وایي دا مهال موږ پر دې کار کوو چې د یوې اونۍ مختصر وخت لپاره امن قایم شي چې د اختر په ویاړ د وورو د لپاره جنگبندی وشي. د دې هدف دا دی چې د دې جوګه شو چې خلک راټول کړو او د اوږد وخت لپاره د دوامدار او مستقل اوربند په خاطر د کار کولو هڅه وکړو. ټاکل شوی چې کیری به نن د غزې په بحران په پیرس کې له بهرنیو سفارتکارانو سره نورې خبرې کوي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د شام لږ تر لږه 50 پوځیان په یوه غلچکي برید کې وجلی دي. په برتانیا کې میاشت د شام د بشري حقونو د څارونکو ډلې ویلي دي چې دغه برید پرون په راقه صوبه کې رامخته شوی. د یادې ډلې مشر ویلي دي چې زیاتره پوځیان له نیولو لږه شیبه وروسته وژل شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وژل شوو شمېر 15 یا خودلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم پورې تړلې رسنۍ پر دغه پیښه غلي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په سیمه کې یې خپل خلافت اعلان کړی په جون کې د شام او عراق د پولو په اوږدو کې راڅرګنده شوه او د دواړو هیوادونو ځینې سیمې یې ونیولې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ وویل دوی باور لري چې روس به د یوکرین په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتونکو ته د توغندۍ ویشتلو بېلابېل سیسټمونه ورکړي. د پینټاګان ویاند سټیو وارن وویل دوی پوهیږي چې د توغندۍ ویشتلو دا سیسټمونه به په نږدې راتلونکي کې بلتون غوښتونکو ته ورسیږي. وارن زیاته کړه روس د توغندیو سیسټمونه د یوکرین پولې ته نږدې وړي دي. په عین حال کې د یوکرین پوځ د جمعې پر ورځ وویل د هیواد په ختیځ لوهانس او دونسکي مو کې له 2 میاشتو راهیسې چې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل شوي. تر اوسه د 2325 افسران او پوځیان وژل شوي او 1229 نور ژوبل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د پوسټ د راغښتلو فیصله کړې ده. د پاکستانی حکومت په اعلان پرون په دې هیواد کې د فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم روز ولمانسل شو. د شمالي وزیرستان خلک یې پاړه سوای
چې یو طرف ته خو یو مهازه مناو شاشا خبره ده د وزیرستان متعلق بیا تاسو ویلې دا سه یو قدم نه پورته کوي چې د مشترکې مزیتای روانه.
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د موبایل روغتونونو اسانتیاوي ورکړل شي.
د کوم موبایل بسونه چې قبایلو لپاره جوړ کړي خونده قبایلو نه راولي کنه څنګه نه راولي د چیرته درومي په کور د جوړولي مونږ خدمت وګي.
او 19 پروګرام د رنگونو نړۍ کې بعد د شکسپیر په ناول جوړ هندي فلم حیدر پاړه وره.
حیدر میرا انتقام لینا میرے بھائی سے.
हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को. हेलो हेलो हेलो
दानो रिपोर्ट ने तेर संग 19 प्रोग्राम शाल शमला हमलरुल मशाल रेडियो सरो से. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورټ اړخته. د پاکستان حکومت اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د پوسټ د غوښتلو فیصله کړې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې پر ورځ په پارلیمنت هاوس کې خبریالانو ته وویل چې پوسټ به د پولیسو د مرستې لپاره الته موجود وي. دا فیصله په داسې وخت کې کیږي چې تحریک انصاف ګوند د اگست په 14 د اسلام آباد په لور د مارچ یا لاریون اعلان کړی دی. مخالفه سیاسي ګوندونو د حکومت د دې مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ریاض موسی خیل عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
پرون چودھری نثار علی خان څوک چې داخله وزیر دی هغه د دې خبرې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې اظهار وکړو چې د راتلونکي میاشت یعنی د اګست لومبۍ نیټې نه به داسې اراده شوې ده چې کوم اسلام آباد سیمې دي نو هغه به کوم مخصوص مقامات دي یا کوم ځای ته چې زیاته خطر ده نو هغه به کولی شي چې فوج ته حواله کړی شي او د دې اقدام آئینی تحفظ هغه په دې صورت کېږي چې دا به د 245 آرټیکل تر لاندې وی نو پاره کې بیا چې کم دینو کم فوجي ځوانان دینو هغه به د کوئک ریسپانس فورس په هیڅ باندې هم چې په کم ځای کې سیول انتظامی ته ضرورت کیږي نو هغه به داخله راغوختي هم شي او د ایرپورټ یا د ډیپلوماټیک انکلیو یا د کم چې پارلیمنت هاوس ته سپریم کورټ ته نو دغه رنگ نور حساس امارتونه دینو الته کې به هم د فوج خدمات هغه غستی شي. جی
او درته څه لکه چودري نثار علی خان څه ذکر وکي چې دا د آئین دفعه 215 لاندې دا فیصله سوی ده دا دفعه څه وایي
د دې دفعې اصل کې وضاحت دا دی چې په عام صورت کې کفرس کا فوج یو ځای تلل شي نو هغه د مختلفو خلکو د طرفو په عدالتونو کې هغه چیلنج کیدی هم شي هغه اقدام بیا که هغې څه کاروایي کوي نو د هغې په ضد هم څوک درخواست ورکول شي عدالت ته خو چې کله د 215 آرټیکل تر لاندې داسې اقدامات وشي نو هغه خو نه په هغې باندې څوک سټې اخیستی شي نه هغه څوک په عدالت کې چیلنج کولی شي نه د هغې راتلو څوک مخنیوی کولی شي او نه بیا چې فوج څه کاروایي وکړي قسمه نو د هغې جواب دی وینو دغه رنگ دی ته په مکمل توګه باندې آئینی تحفظ ترلاسه وی چې فوج با اختیار وي
ول دې سره سره د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونه یا نور سیاسي ګوندونه دي ته د حکومت دی ګام ته څنګه خبرګون شو درې
بالکل پرون چې څنګه دا خبر راغی چې اسلام آباد به فوج ته حواله کیږي نو یو ډیر لوی دلته کې مختلف سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغه طرف وړي باندې رد عمل او خو دل شو خاص کر پیپلز ګوند ډیر ښکارا بیان جاری کو دا غي چې کوم پارلیمان غړي دینو هغه مخې راغل فرت الله بابر او د غرنګ خورشید شاه او میډیا سره په خبرو کې وی چې حکومت نشي کولای چې مطلب اسلام آباد یو وړو کې غونټه کې زیاده د 15 لک خلک آبادی دا دانشی کنٹرول کولی او د دې لپاره دی فوج را بلی نو بیا 13 کروڑ خلکو د دې څنګه تحفظ ورکړي ټول ملک ته به دې څنګه تحفظ ورکړي او دا د حکومت ناکامي د جدي فوج را وغوښتو خو ور سره بیا د پخپلا کم چې داخله وزیر د چودنی نثار علی خان د غرنګ چې کم د اطلاعات وزیر د پرویز رشید نو هغه د خبره وضاحت وکړو چې فوج دا څه نه ده چې ګنی هغه د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ګرځي بلکې دا فیصله خو ډیره مخکې شوې ده په روانې میاشتې په شروع کې او د دې نه هم مخکې چې کله په وزیرستان کې اپریشن چالو شو پوجي اپریشن نو دا فیصله شوی و چې په اسلام آباد یا په نور لوی ښارونو باندې خطر ده د دغه اپریشن د عمل نو په دغه وجه باندې به کم دینو فوج یا رینجر یا د پولیس نور چې کم اضافي نفری هغه به ودرول شي
دا زموږ همکار ریاض متساخل د پاکستان ډان رسپانه لیکي د پاکستانی پوځ او د مسلم لیگ نون په مشرۍ د نواز شریف د حکومت ترمنځ اختلافات تر ډیره حده ختم شوي دي. رسپانه زیاتوي منتخب حکومت دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به له پوځ سره ډغر نه وهي خو رسپانه د رسپانې په وینا د دې معنی دا نه ده چې ګواکې اړیکې به د تل لپاره ښې وي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د ډان رسپانی دا رپورت خبریال خاور ګومن جوړ کړی دی. دی وايي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری او سلاکاران دا داوه کوي چې له فوج سره تعلقات شسوي دي. رپورت زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف او د نور ملګری نور د دې خبرې په حق کې نه دي چې پر داسې خبرو ټینګ ودرېږي چې له وجې فوج خفه کېدلای شي. خبریال وايي د جنرال مشرف مقدمه د جیو ټلویزیون او فوج ترمنځ لانجه کې د حکومت له لوري د جیو ټلویزیون ملاتړ د نواز شریف د هند سره د اړیکو پر شکولو ټینګار او د حکومت له وسوالو طالبان سره مذاکرات او د مسلم لیگ نون د مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف د فوج پر ضد سخت خبري هغه څه وو چې د فوج او نواز شریف حکومت ترمنځ اختلافات را پیدا کړي وو. د مسلم لیگ نون یو مشر ډان رسپانی ته ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به له مخازارایي یا ټکر څخه ډډه کوي. د دې په خبره د مسلم لیگ نون هغو کسانو چې د ولسي حکومت د بالادستی یا برلاسي توپ خبره کوله اوس په دې خبره پوه شوي دي چې لږ له احتیاطه کار واخیستل سي. د ډان رسپانه وایي د پاکستاني ټلویزیون د پروګرام ځینې قربانه دا خبره کوي چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا دباو حکومت مجبوره کړي چې له فوج سره تعلقات شکړي. رپورت فرمایي چې د فوج ځینی چارواکي مني چې د اړیکو د شکور لپاره ځینی ګامونه پورته کړل سوي دي. د یو چارواکي په خبره د شمالي وزیرستان فوجي کاروایی او په څه طریقه چې فوج دا کنټرولوي له دې څخه ښکاری چې حکومت د ملي امنیت او ترګري پاړه د فوج سره رضا دی. یو لوړپوړي فوجي چارواکي چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او نواز شریف ترمنځ د خبرو اترو شاهد دی رسپانی ته ویلي چې په 18 جولای نواز شریف په پنډي کې د فوجي مرکز جی ایچ کیو تر څلورو غنټو پورې دوره وکړه. د دې په وینا کې چرته تعلقات شمه وای نو داسې اوږده دوره ممکنه نه وه. د ورسپانې په خبره د جنرال مشرف پاړه ورته د مسلم لیگ نون یوې سرچینې ویلي چې کچرته عدالت د جنرال مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست څخه لری کړي یعنی له هیواده د باندې د تلو اجازه ورکړي نو د نواز شریف حکومت به
مخه نه نیسی. دا شان د مسلم لیگ خنون مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف چې د فوج په خلاف سخت خبرې کړې وي، خو اوس یې په څو مرکو کې د فوج سخت ملاتړ کړی دی. دا شان د جیو پر سر راپورته شوې لانجه هم حل شوې ده. په پای کې ډان وسمانه لیکي چې که څه هم سیاسي حکومت او فوج پر دا مسله سره رضا دي، خو داسې نه سي ویل کېدلای چې دواړه به د همیش لپاره هم دغسې خوشاله سره واوسي، ځکه چې دواړو ته تاوتریخوالی په میراث کې پاتې شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان حکومت په اعلان پرن په دهواد کې د فلسطین د غزا لوسیدونکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم روز یا یوم غزا ولمانځل شو. د اعلان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کړی وو. د هواد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه غونډې جوړې شوې او د اسرائیل لخوا په غزا بریدونه اوغندل شو. بلخوا د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د فلسطینیانو سره په غم کې شریک کېدل ښه خبره ده، خو باید چې د پاکستان حکومت دې اړخ ته هم سم پام وکړي او د دوی مشکلات حل کړي. زمو همکار عمر دراست وزیر د شمالي وزیرستان له زنو خلکو سره خبري کړي دي او دا ریپورت را لګلې ده.
مونو ما فدا د شمالي وزیرستان تحصیل شو سره متعلق ده، بل خصوص د مسلمان کمیونټي د بیادا ګلاروشي چې و طرف ته خو یوم اعظم مناو شاشه خبره ده د وزیرستان متعلق بیا توس ویل ده سه یو قدم نه پورته کوي چې د مشر کیم زیاتای روان ده، مشر کیم بربریت رم ده، مشر کیم ظلم کیږي، هغه ده پورا څکل خو پچار دي.
مونو حسام الدین دا یوم غزا چې کیم پرین مناو شولا دا دو چې میر د 2000 سال ورم نه میر د تشدد شکار شوی آیا ویلې میژ انسانون نی چلو ټیک ټاپ غزا شه خو خلی فقط انسانون ری دا وز خو میر سره په وزیرستان شه انسانون او حیوان ګارد مری امیر سره مسلم کمیونټي ویلې یک جختینو کو امیر سره خپل ملک غاولن کو یک جختینو کو بچون د میر شزینا د تشدد شکار شو لغه بخی مثال نه ملوي ژی زه خو کوی انچ د حجاج بن یوسف ریکارډ
علی خان میں نوم دا چشمہ کزی کوٹ سر میں تعلق تھا. یوم غزہ کا منوی جی مطلب سات سمندر پر منوی جی او دل تپ میر بند دی خپل یوم غزہ جوڑا کڑی دو او یو ورز نہ تقریبا 10 سال نہ او دل تہ میش خری پدا بند لگے کڑی چ راشن راشن سیمینا روکڑی سیمے بند پیسے نشتا دے کرے میں ول پتہ نشتا چ پ کرے بند میں سکڑی کڑی وی خالی داس ویل سی مطلب ہم بری دو خو دی میرم شب زنو فیس بک بند اڈر دی دلا دا بزرگ خو ملی دلا دا خو چ یور بزرگ دا ہر ز خو بیا کلیه دا حال وی چټو لډنګ پنګ دا او دا غزه خوب میش باندې ورزو نه دو په یو طرف پاکستان آیا ته وی او په بل طرف ولی ما میش نه دا سر ته وی چې پاکستان آی نه بس بات ختم.
د مونو عمر دیو دا پاکستان جنډا ټیټه سي چې او مهدا دو او میش بارے شه خو میش پنجاب ته نه پرېش دی چې دا متاثرین دی میش نه غوړي سین ته نه پرېش دی میش سره سي کې دا همدردی نه کو نه یو مې وزیرستان نشتا.
تاسو اوریدل چې د پاکستان حکومت پرون د فلسطین د غزا لوسیدونکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم روز لمانځلی و. په دې اړه تاسو د شمالي وزیرستان د خلکو نظر اوریدو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې د معلوماتو یوازنی سرچینه د پاکستان پوسټ دی چې د عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه تر 1500 د زیاتو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان ولسی وګړي وایي چې د عملیاتو پر مهال وجل شوی زیاتره کسان ولسی وګړي دي. دا چې دا ډول مختلف بیانونه رستو کارپوهان په کوم اساس شننې او تبصری کوي او خلک څومره ور باندې باور کوي په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورت اورو.
د پاکستان پوز د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې تر اوسه دوام لري. د پوز د مطبوعاتي څنګه په وینا په دې عملیاتو کې تر اوسه 28 پاکستانی سرتیري وژل شوي او بلخوا د پوز په هوایی او ځمکني عملیاتو کې تر 1500 زیات وسلوال وژل شوي دي. یو خاکه وسلوالو طالبانو او خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی، نو بلخوا ځایي خلک وایي چې د عملیات پر مهال زیاتره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. په پېښور کې خبريال شوکت خټک وایي چې آزادو سرچینو د معلوماتو نشټوالي نه یوازې شکونه راپورته کړي بلکې پر روانو پوځي عملیاتو اعتراضات هم راولاړ کړي دي.
یقینا چې د معلوماتو نشټوالي شته او صرف او صرف د فوز لپاره چې کوم معلومات راځي دی وخت کې ضرورت دا دی چې هغه معلومات هغه ټیک وي که غلط وي دا غي د صحت هیڅ قسمه مونږ نشو اغېسته خو میډیا دغه قسم ته خبرونه خپروي چې د دې وجنا د وزیرستان چې کما اپریشن روان دی هغه پاړه زبداغه مو وایم چې د معلوماتو د نشوالي د وجې شکونه هم او دې علاوه اعتراضات هم راولر شوې دي، لکه موږ کتل چې د امریکا لخوا اعتراض شوې دي یا د نورو اطراف لخوا دا اعتراض هم کېږي چې هلته خلکو سره یا خلکو ته لار ورکړی شوه چې هغه د سیمې څخه بهر وځي.
د پاکستان پوز وړاندې ویلي ول چې د ټولو کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو په ضد به عملیات کوي، خو د افغانستان او امریکا د تازه نیوکو په ځواب کې بیا هم ویلي چې د حقانی وسلوالو ډلې په ضد به هم عملیات کوي. په داسې حال کې چې معلومات له یوې سرچینې یعنی پوز لخوا راځي، نو بیا شنونکي پر کوم اساس باوري شننی او وړاندوینې کولای شي؟ د پاکستان د پوز پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان وایي چې تر څو له سیمې بې پرې خبرونه نوي راغلي نو شننه ګرانه وي، خو بیا هم ځینې خلک د خپل ذهني کیفیت سره سم شننه کوي.
دو ذریعے دی یو خو فوج چکم معلومات ورکی اغه باندې تا اندازہ لګولی شي، بل عام ولس چکم وای خلق اغه باندې مسلسل انحصار کوي، نو اوس دا دغه دغه پور دا چې دغه ذهني کیفیت ته دغه دغه خسړی چکم چا دا اندازې لګولی دي. نو تاسو پر چم پس مکه باندې یو غیر جانبدار خبرو نه راغلي، نو دې باندې تبصره کول هغه سے یقین سره یا هغه سے یقین سره اندازہ لګول مشکل دي.
خبریال شوکت خټک هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د معلوماتو پرته شننی باور نه وي او نه هم خلک زړه ورتش کوي. د نوموړي په وینا دا ډول شننی له حقیقت لري وي.
د څنګه د معلوماتو غزاینا صحیح نه راځي هم د تضییع چې دي دا هم ډېر زیات باور نه دي. د خلکو په هغه شان تسلی نه کیږي. آزاد تضییع یا آزاد معلومات چې ده نو د خلکو رسېږي ته نه د ژورنالیستانو رسېږي ته
کتم. د بشری حقوقو سازمانونه له پاکستانه غوښتنه کوي چې د کډوالو د کیمپونو په ګډون د خیریه ادارې شمالي وزیرستان ته پریښودل سي، نو بل خوا د رسنوي ادارې هم شمالي وزیرستان ته د تګ غوښتنه کوي. یو شمیر شنونکي خدا هم وایي لکه څنګه چې اسرائیل پر فلسطیني شهر غزه هوایي حمزکني بریدونه کوي، خو بیا هم خبريالانو ته اجازه سته چې له هغه ځای راپور ورکړي. هم دا ډول دی د پاکستان پوځ او حکومت خبريالانو ته لار ورکړي چې د سترګو لیدلې حال تر خلکو اور ورسوي.
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه تاسو د احمد شاه اعظمي رپورت اوریدو. د قبایلي سیمې خیبر د لرې پرتو برخو اوسیدونکي د قبایلي سیمې د چارو له دفتر نه غوښتنه کوي چې دوی ته د موبایل روغتونونو اسانتیاوي ورکړل شي. د لرو پرتو کلو اوسیدونکي وایي په ډیرو کسانو کې ناروغي پیدا شوې ده، نو باید د دوی لپاره وړیا روغتیايي کیمپونه جوړ کړل شي چې له صحت سره تړلې ستونزې هوارې شي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر جن سیلر پرتوسی مخالک وای چې دلته موسمی ناروغي زیات شوې دي، خو دوی د صحت بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي او لره هسپتالونو ته نشتلای. دوی وای چې د فاټا سیکټر چارواکي دی ورته د موبایل هسپتال بسونه ورولېږي. په دې حق له د خیبر زخخیل سیمه یو تن سیراج پردای مشال ریډیو ته وای
ملریا او هزا او کوم د ټولي بیماران زیات شوې دي، خو مخکې به د موبایل سرویس وو د اسپیټال کوم موبایل سرویس چې وو د بیروتلو په دغه به کوم دوه یو مکمل یا جامع سیستم ول کدو غ بیمارې ته به کوم غ کتلی وو مطابق به کوم ټول پروګرام ورته سټ کړو بندوبست به کړو. نو اوس به کول دی چې غ موبایل سرویس بیا شروع شي. د کوم موبایل بسونه چې قبایل لپاره جوړ کړي خو د قبایل نه راولي کنه تل نه راولي د چیرته درومي څه شي پکې په کور د جروولي مونږ خدمت وکي مونږ چې کوم مونږ په کور راشي.
او د کم شلمان یو مشر حاجی وکیل هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
نو دا به جنګه کنام د لو شلمان هم د کم شلمان مقتد دی ډیر سیات ضرور ده چې دغه بسونه په دې کې کم ډاکټرانی چې دغه علاج یا څه شی بیمارانی چې وکړه شي
بیمار را کې دومره سیات حساب چې زتا ته وي ما چې یو خو د ملریا په بار کې چې پار کور کې درې څلور بیماران دي بل د زړین جمله مونږ کې چې دا بیمار را کې ډیر سیات ده نو کوم را باندې وکړه شي او دې سی علاج یا څه بندوبست کې دی شنو ډیر سیات ضرور ده. دې سره به ډېر افسلز مونږ وشي چې دا ډاکټرانو سره یو راشي وګرځي مونږه ماینه وشي مونږ د جمله کنه سرکاري دوايي میلا وشي مونږه علاقه خو سره به ډېر به اندازې جمله کنه پسمن ده نه تعلیم شته کې نه جمله کنه روزګار شته.
د خیبر جن سیلر پرتو سیمو خلکو د دغه غوښتنې په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د فاټا موبایل هسپتال پروژې مشر ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
کم مطلب کم غوی لره علاقې وی کم مطلب هیلپ فیسیلیټی الته نیوی نو غی دا چې خپل د پولیټیکل ایجنټ په غبانه تر باندې مونږ ته فاټو سیکریټ ته دا هغه ته وکی ایکسس یاره مونږ علاقو ته موبایل هسپتال پروګرام هغه نو هیلپ فیسیلیټی پکار دی نو هغه تر باندې مونږ ورته بیا هغه ته ایکسس کولی شو کوم ځکه چې لا ان اډس سچویشن سیکری مطلب جنرل میڈیسن مشمان والا میڈیکل والا گائنی آبس والا بال بچ والا ٹور فیسلٹی مطلب
موبایل ہسپتالونو اسانتیاوی ورکړی شي چې د صحت ستونزې هواری شي. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر اساس وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنس اور بند ټینګ کړي، خو په غزا کې د اسرائیل پوځي عملیات اتلسمې ورځې ته داخل شول او په همدې ورځ په لویدیځ غاړه کې 500 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو ضد مظاهرو کې وچل شول. په عین حال کې ایران هر کال د روژې میاشتې وروستو جمعه د فلسطینیانو سره د ملاتړ لپاره المانسی. په دې اړه نور تفصیل د جان اکا الکوزی په دې ریپورت کې ورو.
د اسرائیل پوځ وایي له حماس سره د اوربان ټینګولو له هلو ځلو سره سره دوی د جمعې په ورځ په غزه کې له اتیا او زیاتو هدفونو باندې حمله وکړې او حماس جنګیالیو هم پر اسرائیلو 50 توغندي وویشتل. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیلو په غزه کې د اسلامي جهاد د ډلې د یو مشر د کور په ګډون په 150 کورونو بمباري وکړي. په حملو کې د اسلامي جهاد د ډلې مشر او د هغه زامن ووژل شول. اسرائیل غواړي د حماس د توغندې وشتلو توان او د غرض د هغوی تونلونه چې د حملو په مقصد ورڅخه کار اخلي له منځه یوسي. حماس غواړي پر اسرائیلو او مصر فشار واچوي چې د غزې د پولو وکلنه محاصره ختمه کړي. روانه جګړه په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو سخت جګړه بلل شوې چې تر اوسه پکې 828 تنه فلسطینیان وژل شوي او له 5200 زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ملکیان دي. د جولای د اتمې راهیسې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي چې په دوی کې 15 عسکر، 2 تنه ملکیان او یو تایلندي بزګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند ټینګ کړي. د 2000 په قاهره کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون او د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل او په ټلیفون کې له قطري مشرانو سره چې د حماس منځګړتوب کوي هم خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو هم د جمعې پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د حماس ډلې سیاسي مشر خالد مشال سره وکتل او د اور بند پړې خبرې وکړي. د اسرائیل امنیتی کابینه د جمعې په ماخام ویل د جان کیری لخوا د اوربان وړاندیز رد کړ. د اسرائیل د حکومت یو ویل اسرائیل په وړاندیز کې بدلون نه غواړي. د وړاندیز جزئیات نه دی پټاګه شوی. حماس هم تر اوسه د اوربان د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا ایرانیانو د جمعې په ورځ په مرکز تهران او نور شاوخوا وسو خارونو او خارګوټو کې د قدس ورځ ولمانځله. په تهران کې له 9 بیلابیلو نقطو څخه تهران په هندون تر ټولو شو خلکو له ځان سره بیرغونه او شعارونه وړل چې په ځینو لیکل شوي وو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا. ایران د حماس د ډلې چې په غزې واکمنه ده ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویل اسلامي نړۍ باید دا ورځ د اسرائیلو پر ضد د قهر، کرکې، اتحاد او مقاومت ورځ اعلان کړي. دوی ویل نړۍ غواړي چې د غزې محاصره باید لرې شي، د رفح بندر باید خلاص شي او په غزې باندې حملې باید بند شي تر څو خلک عادي ژوند وکړي. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او د فلسطینی اسلامي ډلو ملاتړ کوي. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وروسته له ډېرې مودې د جمعې په ورځ په عام محضر کې راڅرګند شو. د قدس د ورځې مظاهره کوونکو ته په بیروت کې وینا وکړه او د غزې له خلکو سره یې پیوستون څرګند کړ. د حزب الله مشر په وینا کې وویل فلسطین لا هم په اسلامي نړۍ کې اصلي داعیه ده. د ترکیې او اسرائیل اړیکې هم د غزې د روانو حالاتو له امله خړپړ شوې دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولین آرنچ ویل لکه مې ورځ چې اسرائیل پر غزې حمله پیل کړي د ترکیې او اسرائیل اړیکې تر ټولو ټیټي ساتي تر رسیدلې او په خکېدو به ډیر وخت ولګيږي. آرنج چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی د غرض ویل ترکیې تل خپل اړیکې له اسرائیلو سره د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د چلند پر اساس عیار کړي دي. اسرائیل وروسته له هغې له ترکیې څخه خپل ډیپلوماتان وویستل چې په دې هیواد کې د اسرائیلو د سفارت پر ضد مظاهرې وشوي او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو حملې ډله ییزه وژنه وبلله.
د جان اکا الکوزینا تاسو د فلسطین صورتحال اوریدو او اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوی دا د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پر رشید ویلی دی چې په شمالي وزستان کې د روان فوجي عملیاتو لوجې پوستا یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوی. د پاکستان د سرکاري ډلو مخې پر رشید پرون ویل چې پوستا د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. نوموړي زیاته کړې چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه بلکې د ترګرو او رنکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځینو برخو کې پوستا دغه اختیار ورکړل شوی. بلخوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په سرخار کې د پوځو ځای پر ځای کول د حکومت ناکامي بللی. پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې چې دارنګ په تیرو انتخاباتو کې د شوو تېروتنو جاج واخلي او په راتلونکي کې د شفاف او خپلواکه ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي. د پاکستان د سرکاري ډلو له مخې په 2 کسانو مشتمل دغه کمیټه چې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړې په اړه یې پرون نوټیفیکیشن جاری شو. سپینماړی وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنۍ څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. سپینماړی په یو بیان کې ویلي ولسمشر باراک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی مجید سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټول رایو په بیا څېړنه یې اتفاق وکړ. نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په غزه کې د 12 غنټو اوربند عملی شوی. تر دې وړاندې دواړه خواوې د ملګرو ملتونو په خواست دغه لنډمهاله اوربند لپاره سلا شول. دا جګبندي ولسی وګړو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر شوی چې هدف یې اوږدمهاله اوربند ته لار جوړول دي. او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د شام لس تلګه 50 پوځیان په یو غلچکي برید کې وجلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسه وایي د یوکران په ختیځ کې د جګړو له امله شاوخوا 2,13,000 کسان مهاجر شوي دي.
لند خبرینم د اسرار الله مومن نواری دل او سو وخت شوه دي د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راسه چې وویرو
دا مشال اړوي 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودرلا له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو د چین په پلازمېنی بیجینګ کې د زړو ودانو یو خار چې ورته فوربیدن سیټي یا ممنوع خار ویل کېدو حال درکو. د چین دغه ممنوع خار په نړۍ کې په څو لوی او منظم طریقې سره جوړ شوی خارونو کې یو دی. په دې خار کې شاهي محلونه او نورې ودانۍ دي. په دې خار کې 800 ودانۍ او 9,999 کمرې وي. په تیرو 15 پیړو کې دغه محلونه د هیواد انتظامی مرکز ګرځېدلې وو. چین چې کله په 1911 کال کې جمهوریت وګرځول شو نو اخري باچا آیسن ګیرا پوتی تر 1916 کال پورې په دغه ممنوع خار کې نظربند ساتل شوی وو. په 1915 کال کې دغه ممنوع خار په میوزیم کې بدل شو. د چین ممنوع خار اوس د نړۍ تر ټولو زوړ میوزیم په توګه پیژندل کیږي. په دې ځای کې د چین د آرت نادر او گرانی خزانی موجود دی. دا چین دغه خار چې وس یو لوی میوزیم یا عجائب گھر دی په خوا به عام خلق دلته نشوت للی. دغه خار ته د ټول لپاره به خصوصی اجازه نامی ضرورت وو. د امریکا شمالي کیرلونې یو مرکز د ناپید شوي مرغۍ پلاګورس سندیر سی په اړه ویلي چې دغه مرغۍ وزر لمبای د شلو نه واخړي تر 40 فوټو پورې کېدې شي. د ساینسدانانو په اند پلاګورس سندیر سی شاوخوا 25 میلیونه کال وړاندې په ځمکه ژوند کولو. دوی وایي چې دغه مرغۍ د خپلو نری وزرو او اډوکو له وجې خپلو وزرو ته د جټکی ورکولو بغیر ډیر زیات اوږد سفر کولی شو. د پلاګورس باقیات 10 کال وړاندې په جنوبی کیرولینا کې موندل شوی وو. په امریکا کې د آیس کریم تر ټولو لوی سکوپ تیار کړل شوی دی چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د امریکا په ویسکانسن ریاست کې د کیمپس ډیری د خپل کاروبار سل کال پوره کولو په خوشحالۍ کې د نړۍ تر ټولو لوی سکوپ تیار کړو. دغه کمپنی مشهور پخلی کوونکی د اسټرابری 700 کنټینرز له یو بل سره ملاو کړل او 3000 لس پونډه وزنی سکوپ یې جوړ کړو. د ګینیس بک آف ورلد ریکارډ د نړۍ تر ټولو لوی سکوپ جوړولو ریکارډ تسلیم کړی دی. د اټلی خلای تاریخ په ستور مزل په خواهش په خلای جاس کې د کافی ماشين جوړولو حکم ورکړی دی. قسم په خلای جاس کې ستور مزل د مخ کې نه جوړ شوی کافی سکی چې په پلاستیک پیکټونو کې وي. خو ودیش کلن اطالوی ستور مزلی سمانتا کریستوفر یتی خواهش سرګند کړی وو چې په خلا کې ګرم کافی سکل غواړي. د خپل ستور مزلی خواهش په احترام کې اطالوی خلایي اداري پول انجینرانو ته حکم ورکړی وو چې داسې ماشين جوړ کړي چې په خلا کې ستور مزل لپاره تازه کافی جوړ کړي. د سو میاشتو مهنت وروسته یو اطالوی کمپنی سره په شریکه خصوصي ماشين جوړ کړ شوی دی. د خصوصي ماشين ته آی اس اس پرسو نوم ورکړ شوی دی. دغه ځانګړی ماشين با روان کال په ورجینیا کې جوړ شوی سپیس بیس ته لیگل کیږي چې روسو به خلای جاستا لیگل شي. د اټلی ستور مزلی په ټویټر پاڼه په دې ګام د خوشحالي سرګندونه کړې ده. د امریکا یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې برګر یا پیزي خوړلو سره د صحت لپاره نقصان وي، خو د سره سره دغه غذایی عادت د مستقبل نسلونه هم متاثر کولی شي. د مریلند یو اداري تحقیق تر مخه جنگ یا فاست فود چې پکې برګر پیزي شامل وي په مستقل بنیادونو د خوراک برخه جوړ شي، نو د سره په ډي ان ا کې بدلون راځي او په راتلونکو نسلونو هم ډیر اثر پرې باسي. په تحقیق کې ویل شوی چې د خوراکونو زیات استعمال سره کینسر او نورو خطرناکو ناروغو خطر زیات شي. سامسنگ الیکٹرانکس کمپنی اعلان کړی دی چې په روان کال کې د سمارټ فون په مارکیټ کې د سستروي او د کوریا په کرنسۍ کې د ودی له کبله په ګټه کې 25% کمی راغلی دی. دا به را روانه سیمایي کې وي. دا دریم مسلسله سیمایي ده چې د کمپنی ګټه کې کمی راغلی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن 2 دی چې ټوله نړۍ کې د 293 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. او د امریکا په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم 22 جمپ سټریټ دی چې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر کریسټین بیل او جول ایډګرټن نوی فلم ایکسوډس گاډز اینڈ کینگز ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ریډلی سکاٹ جوړ کړی دی. دا فلم په بابل کتاب کې پر یو قصه جوړ شوی دی. د دې فلم زیاتره عکسبندی د سپین په المیریا کې شوی ده. دا فلم به د دسمبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ramesses, when I look at you, I still see the two boys who grew up together.
Meet me down by the gallows tree.
Close as brothers.
Some say troubles are bound. Someday soon gonna burn the old town down.
I came here to tell you that something is coming that is out of my control.
د هالیوډ مشهور اکټر او ډایریکټر انجلینا جولی نوی فلم ان بروکن ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم ان بروکن ډایریکټر او پروډوسر انجلینا جولی دا او په دې فلم کې جیک او کونیل او ګیرټ هډلوند کار کړی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی چې د دوی نړیوال جنگ یو اتل او پخوانی اولمپیک زغل کې د سرو زرو تمغه ګټونکي لیوس زمپیرنی ژوند خودل شوی دی. زمپیرنی دوه نیم کال د جاپان په مختلفو جنگی زندانونو کې تیر کړی وو. دا فلم به د دسمبر په 15 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train, you fight harder than those other guys, and you win. You can take it, you can make it. You can do this, Luke. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do.
Who is the Olympic athlete? Don't look at me.
Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true.
Because you're not.
If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you.
Drop sick. Shoot him.
د هندي سینما مشهور اکټر اجے دیوگن نوی فلم سنگم ریټرن ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم ډایریکټر روہیت شیٹی دی چې د دې نوړاندې بلاک بسټر فلم چنائی ایکسپریس جوړ کړی وو. فلم سنگم 2 به د اگست په 15 باندې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بھارت میں 315 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کالا دھن ہے.
ممبئی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کی لاش کے ساتھ کروڑوں روپے بھی ملے ہیں.
آج راجنیتی میں سب کو انسیکیورٹی ہے, اس لیے سب کو سیکیورٹی ہے. مجھے کون مارے گا؟
اس گرو جی کے ایک ایک امیدوار کی امید پہ وار کریں گے.
سنگم صاحب, میں باجی راؤ سنگم, مراٹھا ہے مراٹھا.
سیدھی بات, سب کی الٹی گنتی چالو.
تیری گتی پہ بریک لگا باجی راؤ, تیری کنڈلی میرے ہاتھ میں ہے.
اور تیری کنڈلی میرے ہاتھ میں تب سے ہے جب سے تو گیٹی گیلیکسی تھیٹر کے بعد ٹکٹ بلیک کرتا تھا.
د هندی سینما مشهور اکټر شاهد کپور نوی فلم حیدر به د اکتوبر په 2 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې شردا کپور هم کار کړی دی. دا فلم د شیکسپیر په مشهور ناول هیملټ جوړ شوی دی. د دې نه وړاندې د فلم حیدر ډایریکټر ویشال بردواج د ویلیم شیکسپیر په ناول په 2003 کال کې فلم مقبول او په 2006 کال کې اومکار فلم جوړ کړی وو.
حیدر, میرا انتقام لینا میرے بھائی سے. اس کی ان دونوں آنکھوں میں گولیاں داغنا جن آنکھوں سے اس نے تمہاری ماں پر فریب ڈالے تھے.
ماں جب جھوٹ بولے نا,
دل کی درد سنو تو ہے,
دماغ کی تو ہے نہیں. جان لو کہ جان تو میرا کہ میں نہیں بدلا.
ہلو ہلو, مائک ٹیسٹنگ 1 2 3. ہلو, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو 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 ہلو.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوران دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سرا دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کلی. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمون دا ٹیلیفون شمیره دا 00 420 22 11 2 1 2 1 په همدې ځ خپل قربا غولې استه اجازه ورکړي خورز ولري او آباد اوسئ.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل او سو وخت شوه دی د یو بلې اونۍ ز خبرونه د شالو شملې د خبرونه مانی ساجمل جوړ کړی دا راځي چې وویرو. ستړی مشه په شالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه پر دې خبرې کو چې د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه څومره ضروری وي او په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولې او څنګه شوي. پښتانه چې څومره زوړ تاریخ لري هم دغه عمره پښتو یوه پخوانۍ ژبه ده. سیډونکو یو ژبپوهان وایي چې د هر یو کام لپاره مورنۍ ژبه ډیر اهمیت لري. پښتنو تر ډیره خپل ژبه خوندي ساتلې خو د ځینو عواملو له وجې پکې بدلون هم راغلی دی. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر ډاکټر راجولی شاه خټک د یو کام د ژبې د ژوندي ساتلو د اهمیت په اړه وایي چې مورنۍ ژبه نه یوازې د ذرایع ابلاغ ذریعه ده بلکې انسان لومړی زده کړې په خپلې مورنۍ ژبه کې پیلوي.
مورنۍ ژبې اهمیت څه دی؟ نو اوس د یو ماشوم چې کم تربیت کېږي د مورنۍ ژبې سره ځي، نو نه یوازې دا مورنۍ ژبه د کمیونیکیشن ذریعه ده، د ابلاغ ذریعه ده، دا د ماشوم نفسیات ته جوړوي. په هغې کې چې هغه الهو اوري، چې په هغې کې هغه سندره اوري، چې په هغې کې هغه دانش یا وزډم پیدا کوي، نو دا ټول څیزونه چې دي دا د مورنۍ ژبې برکت دی. یوه ژبه چې د دې دپاره اهمه ده چې هغه بنیادم ته خپل کلتور، خپل اخلاقي اقدار، خپل ښه بد، یعنی د اخلاقیاتو د ایتکس چې څومره فلسفه ده خو څه د په مورنۍ ژبه کې ده که نه. اوس دا ټول څیزونه د مورنۍ ژبې له بغیر ممکن نه دي.
ژبه د یو کام پیژندګلوي کوي. پښتانه یو قبایلي ژوند لري، نو له دې کبله هره قبیله پښتو په خپله لهجه کې وایي. سیډونکو شپو خادم حسین بیا د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه وایي چې په هر مورنۍ ژبه کې د یو کام تاریخ، فکرونه او علم پروت وي او دغه بیا د وخت تېرېدو سره سره نورو نسلونو ته انتقال کیږي.
چې دا سمه چې ژبه یوازې د یو خلکو ترمنځ ابلاغ نه دی، ژبه د صدو راسي یا د زرګون راسي د یو کام کې چې کوم سوچونه شوي او هغې کوم علم ایجاد کړی وي، د ژبې په ذریعه دغه علم منتقل کېږي یا د ژبې په ذریعه دغه علم خوندي کېږي. دویمه خبره دا ده چې اصل کې ژبه داسې شی دی چې هغه د یو خاص ټولنې یا د یو خاص سماج د شناخت، اجتماعي شناخت سبب جوړېږي. یا درېیمه خبره دا ده چې ژبه داسې عمل دی چې هغه د یو خاص قسم سماج یا د خاص قسمه ټولنې چې کوم ځای کې اوسېږي د هغې د سیاسي ادارو کې د قوت او د اختیار سبب هم بهرحال ژبه جوړېږي. بلې غاړې ته دغه کار هم کوي چې د یو خاص قسم خلکو یا د هغې کائنات پښتو انداز هم په ژبه کې خوندي پاتې کېږي.
سیډونکو وایي چې هر ژبه خو 6 کیلومتر فاصله رسته خپل بڑا لګډی را بدلوي. د کابل پوهنتون په پښتو څانګه کې استاد اسد وحیدی د ژبو ترمنځ توپیر بیانولو سره وایي
مطالعه کوو.
د وخت ریدو سره سره د پښتنو ژوند د سیاسي، کلتوري او اقتصادي ننګونو سره مخ شوی دی چې ورسره په ژبه کې هم ځینې بدلونونه راغلي دي. ډېر نوي ټکي هم په پښتو ژبه کې ورګټ شوي دي او ډېر ټکي داسې هم دي چې د خلکو نه هېر شوي دي. راجولی شاه خټک په پښتو ژبه کې د بدلون راتللو په اړه وایي چې د یو سازش له لارې د پښتنو نه د خپلې ژبې د هېرولو هڅې وشوې او هم دا وجه ده چې په موجوده وخت کې د ډېرو پښتنو په ژبه کې د اردو، انګریزي، فارسي او د عربي نښې ښکاري.
دا خود انگریزانو نے میراث پاتے سے دے کو دا جبا اتل سوا درسل ویخ کے چلا دلت راگ مل پیرنگیان نو الت کے دلت صوبہ نو چیف سیکٹری باو نو آگا چیف سیکٹری وائس رائے تخت لکلے ہو چی دلت دخل گو جب پختو دا او دفتری جب داد دادا خو ما دلت کے دو پختو پزے باندے اردو وستا نصاب کی پدائے کے دے دا پارا کہ دا علاقہ کمون دا ہند دا سلطنت سرا یوزے کہو کنا کہ پا یوزے کے دو کی مون سا آسانی زکر کی دا خلق با کلچرلی دا خپل اصل نکٹ سی دل تکے تکر پاکستان جوڑے دو دا ہند کیا جبا ہم اردو نوا دو نوا اردو دا برنا راوستا شو نو دا بسی دا جب خو زربون کالا تاریخ لری دل تکے اور دمسی پسون زربون کارا کلتوری پس منظر لری نجی سنگا پاکستان جور شونو لکش نور طول کلتورونا او نور طول جب چیدی اب ساکت چی او یو اردو
سیڑون کی وائی چی پکلی والی سیمو کی خلکو تر دیر اخپل جب خوندی ساتلی خو پخارونو کی بیا پا دی که لگ دیر بدلون را خلی دی خادم حسین وائی چرا جب دا صلاحیت لري چې د پرمختللو لپاره د مختلفو عواملو نه په خپل ځان کې نور ټکي شامل کړي.
هر جبه چې ده کنه هغه یو خاص قسمه ساخت لري او دویمه خبره په دې کې دا ده چې هر جبه د مختلفو عواملو نه هغه سماجین کې به شي، ثقافتین کې به شي، تاریخي سیاسي کې به شي، د هغې په بنیاد د مخ کې تلو په ځان کې د نورو شکلونو د ځای کولو د نورو د لفظونو د ځای کولو صلاحیت لري او دغه شان ژبه د بدلېدو غاړه ته ارتقایي انداز کې بهرحال وي چې د نن نه 200 کال وروسته به چې کوم پښتو ویل کېږي نو اگر چې هغه پښتو وي د هغې ساخ چې په سنټیکس وي او هغې پېژندلو هم د پښتو د شکل کېږي خو بدلون به پکې بهرحال راځي او ما ارزو کو چې د هغې هغه عوامل دي چې هغه راځي.
ژبپوهان وایي چې په یوې ژبه کې بدلون د مهاجرتونو، میډیا، په نورو ژبو کې د زده کړو او مورنۍ ژبې ته د پام نه کولو له وجې راځي. اسد واحدي په پښتو ژبه د نورو ژبو د اثرات راتللو په اړه وایي چې د نورو قامونو پرتله پښتنو خپله ژبه تر ډېره خوندي ساتلې ده.
نور هیوادونه ته لاړل، دوی د زده کړې ژبه دا نه وه، لومړنیو زده کړو، د منځنیو زده کړو، بیا د لوړو زده کړو، دغه اساسي مسله ده. بله مسله چې په دې چې زما په نظر ډېره مهمه ده، هغه ده چې اکاډمیک مرکزونه د پښتو په اړه چې تحقیقات کوي، د پښتو ژبې په اړه، د پښتو ګرامر په اړه، د پښتو یعنی کوم چینجونو سره چې مخکې هغو ته باید ځواب ووي، موږ دغسې مرکزونه، دغسې قوي مرکزونه نه لرو.
خادم حسین بیا په یوې ژبه د نورو ژبو د اغېز په اړه وایي په یوې ژبه اثرات په دوو صورتونو کې راځي، یو د مختلفو عواملو له وجې او دویم هغه اثرات چې د زور په شکل کې په یوې بله ژبه راوستل شي.
ترسو پوری چی دی ہندی سا تلو والا خبر دا یا دی اثرات خبر دا، نو اثرات دو قسم کی دیشی، او اغا اثرات وی چی جب ایک خپل ازان کی ذائق دی، او بل اغا قسم اثرات وی کم چی دی بہر نا دی زور پر شکل کی نصف کی گی، لکہ دا سی او جب ای چی اغا نافذ شی او اغا اختیار عمومی یا اغا خلق چی کم خلق اغا جب ہوئی اغا پا ریاست ملک یا سماج کی اختیار عمومی، نو اغا جب چونکی دی اختیار جب ای نو نور جب د نور جبو خلق دا کوشش کی چې اغلب یې مخفل کی، نو دې کې چې کوم اثرات بیرونی وي هغه کې میډیا ډېر رول لوبوي.
یو ټولنه د خپلې مورنۍ ژبې پر بنسټ خوندي وي. خادم حسین زیاتوي کله چې د یو کام په ژبه کې بدلون راځي نو دا کام د ختمېدو یری هم پیدا کیږي.
نجبه ابلاغ هم دی جبه شناخت هم دی جبه د زمکه د خاورې نه پکېدلی علم هم دی جبه سیاسي اختیار هم دی او جبه د یو کام لیدلار هم ده نو چې جبه ختمېږي یا جبه کې جبه په بل بله جبه کې بدلېږي نو د هغه خلکو یوازې ابلاغ نه ختمېږي د هغه خلکو هغه علم ختمېږي د هغې هغه هڅې هم ختمېږي د هغې هغه د زرګونو کالو راسې ترقیو کیسه او متلونه چې پای کې هغه خاص قسمه علم د هغې په خېټه کې پروت دي هغه هم ختمېږي دا یوازې د پښتنو د ابلاغ ختمېدل یا د هغې د شناخت ختمېدل یا د هغې د سیاسي اختیار ختمېدل بني دا به اصل کې د ټولو انسانانو چې کوم اجتماعي علم دی هغې به هم منفي کېږي علم به منفي کېږي علم به کمېږي.
د تیرو وختونو پرتله په موجوده وخت کې زیاتره پښتنو د خپلې ژبې د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو اسد وحیدی وایي چې دی یوازې دې ته اندېښمن دی چې پښتانه د خپلې ژبې د زده کړو لپاره یو خاص روزنیز مرکز نه لري چې ټول پښتانه پر یوې ژبې راټول کړي.
شدت سره پښتانه خصوصا په دې وروستیو کې د وحکامه طرف ته روان دي، دوی ویښېږي نور نور فکر کوي چې که ځان ته ټکان ورنه کړو نو نه یوازې دا چې ژبه مړه کېږي د یو قوم په توګه نور نابودېږو له منځه ځو. یعنې هڅې ډېرې زیاتې دي، ډېر کسان کار کوي خو کار همغږی نه دی، خو مره د بې اتفاقۍ یا ګډوډۍ مشکل نه هم پر ځای دی.
سیډون کی وای چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتو د زده کړې لپاره مرکزونه جوړ کړل شوی دي، خو په موجوده وخت کې ډېر زده کوونکي د ژبو او ادب په اړه د زده کړو پر ځای نورو شوبو ته ورځي. باید چې د حکومت لخوا داسې موقع برابر کړل شي چې زده کوونکي د خپلې مورنۍ ژبې په اړه هم پوهه ترلاسه کړي. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولې شوي دي او د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري. که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202212211. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
خطونا په پښتو کې ಟಪಕ್ಕೆ ಮೂರ್ದೇ